السلام علیکم، سهار په خیر دی. ازادي رادیو د نن خبرونه ته خرغلست. نن چهارشنبه ده، د 14 هجری لمریز کال د کب یهود 25مه ده چې د 2022 میلادي کال د فبروري ل 14مه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. لمړی د خبرونو لنډیز. ټاکل شوی چې افغانستان د وري په دوهمه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې پاکستان به د دې غونډې کوربه وي. پاکستان د 2020 میلادي کال په دسمبر میاشت هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سرمشریز کوربه و. د هند د بهرنیو چارو وزارت افغانستان ته د غنمو د 15 جوپې د استولو خبر ورکوي. په دې بار کې 2000 ټنه غنم دي چې د واګې د اتاری بندر لارې پرون د پاکستان خاورې ته داخل شول چې بیا به افغانستان ته انتقالیږي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی ل پرونی جوپې سره هند ته تر اوسه 8000 ټنه غنم افغانستان ته انتقال کړي. هنجمنه کړي چې په افغانستان کې له بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره 50000 ټنه غنم افغانستان ته واستوي. په پنجشیر کې د زمردو د یو کان د یوې برخې د نړېدو له کبله دوه کسان مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. د پنجشیر امنیه قمندان مولوي داد محمد وایي دا پیښه د خنج ولسوالۍ په مکنی سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا د پیښې قربانیان د پنجشیر د خنج او پریان ولسوالۍ اوسیدونکي دي. ملګری ملتونه وایي له نږدې درې اونیو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی تقریبا 3 میلیون خلک له دې هېواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال سازمان ویاندې پر ټویټر لیکلي چې د دې کډوالو په ډله کې تر 1.5 لک ډېر د نورو هېوادونو وګړي دي. د اوکراین اکثر کډوال پولنډ ته تللي چې په دې هېواد کې شمیر تر 1.8 میلیون اوښتی دی. او په بلوچستان کې 4 پاکستانی پوځیان وژل شوی دي او 10 نور ټپیان دي. پاکستانی چارواکي وایي د دې سرتیرو پر کاروان د کوټې د جنوب لویدیځ په 180 کیلومتره کې 14 وشوه او مرګ ژوبله یې واړوله. د دې برید مسؤلیت بلوچ بلتون پالو منلی او ادعا یې کړې چې په برید کې 10 پوځیان وژلي دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکو 4 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه لس. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12. کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 14. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه 12. او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 19.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو، راسره اوسئ. د دې خبري مجلې په دوام کې راپورونه خپرو. نړیوال بانک وایي په تیرو 2 میاشتو کې د بېوزلو افغانانو شمیر 2 چنده شوی. دلیل یې څه دی؟
بېباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومتو د نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن رامنځته کړی.
د یونیسیار مشر د طالبانو له چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کړې.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې واسي اوکراین نه دی او افغانستان موږ ته لومړی توپ لري.
په امریکا کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت د بندېدو په حال کې دی او د نړیوالې ټولنې له ډالري مرستو سره سره د افغانۍ ارزښت لوړ شو، خو د هېواد په بازارونو کې نرخونه بدل نه شول.
کوشش باید د دې لپاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره کنټرول شي.
او د ناتو دفاع وزیران بنن د روسیې له احتمالي برید څخه د خپلو غړو پر خوندي کولو خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
نړیوال بانک وایي چې د طالبانو له واکمنېدو سره په تیرو 2 میاشتو کې د هغو کسانو شمیر 2 برابره شوی چې ډوډۍ او نور اړین شیان نه ور رسیږي. پاین حل کې ملګرو ملتونو ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ یوه میاشت مخکې په افغانستان کې د بېوزلو خلکو شمیر 14 میلیونو ته رسېده. په داسې حال کې چې اوس دا شمېره 30 میلیونو ته لوړه شوې ده. په دې اړه نور تفصیل احمد شیبر اوروي.
نړیوال بانک یو نوې سروې کړې ده چې له مخې په افغانستان کې د هغو کسانو شمېر دوه برابره شوی دی چې خوړو او د ژوند نورو اړینو موادو ته لاسرسی نه لري. دا سروې پرون خپره شوه چې د پروسه شکل د اکتوبر او ډسمبر ترمنځ ترسره شوې ده او ابیاتونو پکې برخه اخیستې ده. دې کسانو ورته ویلي دي چې دوی نشي کولی خواړه او نور ضروري شیان ترلاسه کړي. په افغانستان کې د دې کړکېچ اصلي علتونه د بیو زیاتېدل، بیکاري او د نړیوالو د مرستو بندېدل یادېږي. نړیوال بانک ویلي دي چې د افغانستان نیمایي خلک نشي کولی چې درې وخته ډوډۍ وخوري او د تیر کال د جولای او اګست په میاشتو کې دا شمېره 15% کې وه. بل لور ته د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور ورکړی دی چې د طالبانو له واکمنۍ سره 2.5% کې افغانانو خپل عاید له لاسه ورکړی دی او خلک مجبور شوي دي چې په ماشومانو کار وکړي. د میدان وردګ د جلریز ولسوالي داود الله په کابل کې بوټان رنګوي. دا ساجی رډو ته وویل یونیسف خبرداری ورکړی دی چې د کارګرو ماشومانو شمیر د بیوزلۍ له امله تر 1 میلیون اوښتی او دا شمېرې په زیاتېدو دي. و میاشتې وشوې چې طالبانو کابل نیولی دی خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او مرستندویانو د دوی تر واکمنۍ را وروسته 70% کې مرستې له افغانستان سره بندې کړې دي. د افغانستان د مرکزي بانک تر 9 میلیارد ډیر ډالر هم کنګل شوي دي. د دې بحران په ترڅ کې د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو مرستیال رامس الاکبروف ویلي دي چې خوړو ته نه لاسرسی او سخت لوشه د افغانستان تر 30 میلیونه ډیر استوګن له ګواښ سره مخامخ کړي دي. د الاکبروف په وینا د شمیرې د طالبانو تر واکمنۍ یو میاشت مخکې 14 میلیونو ته رسېدي. الاکبروف زیاته کړه چې د افغانستان 95% کې اوسېدونکي سمه ډوډۍ نه لري او دا شمېرې په هغو کورنیو کې چې پخوا ښځو ورته لګښت برابره وه اوس نږدې 100% ته رسیدلی دی.
و موریدل چې د نړیوال بانک د سروې له مخې په افغانستان کې په تیرو 8 میاشتو کې چې طالبان واکمن شوي د بېوزلو خلکو شمیر 2 چنده شوی دی. د طالبانو په لاس د کابل د پخواني نظام تر سقوط وروسته په تیرو 8 میاشتو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د پخوا پرتله ښه شوی. نو د فقر او لوږې علتونه څه دي؟ د اقتصادي چارو کارپو دریا خان بهیر وایي
اوس افغانستان ته هغه مرستې چې باید شوی وای په هغه اندازه مرستې نه کېږي. دا یو عمده دلیل دی. دویم دلیل دا دی چې افغانستان کې یو مقدار بیباوري د خلکو او د حکومتو ترمنځ او د حکومت او د نړیوالې ټولنې ترمنځ یو مقدار واټن رامنځته کړی. او درېیمه مسله دا ده چې یو مقدار مافیایي کړی هم په افغانستان کې د پخوا په شان البته اوس په یو بلې طریقې کار کوي چې په هغه شکل چې هغه ډالر چې افغانستان ته راځي البته اوس په اونۍ کې تقریبا 2.5 میلیونه په شاوخوا کې ډالر نقدي مرستې افغانستان ته راځي. خو دا ډالر چې راځي چېلته یو مافیایي کړی ده فقط د راځي او ډالر په افغانۍ تبدیلېږي بازار ته راځي اما په اجناس یا په توکو باندې تاثیر نه کوي.
تاسو بیباوري او مافیایي کړې ته مو اشاره وکړه چې د ډالر په برخه کې شته. بیباوري څنګه اقتصاد متاثره کوي او د ډالر او مافیایي کړې ټول څنګه پوري کوي؟
که چیرې افغانستان کې یا په هر بل هیواد کې تجار، پانګوال، خلک، مامورین د دوی د پاره د کار زمینه مساعده نشي د خپل بیباوري را منسکی. که چیرې موږ امنیت باندې فکر وکړو، امنیت یوازې فزیکی امنیت مطرح نه دی، البته چې فزیکی امنیت البته رواني امنیت باید د تجار د پاره یا د پانګوال د پاره مطرح وسیږي. البته باید د بانکو روابط او ارتباط کې د امنیت باید برقرار وسیږي چې دوی مطمئن شي چې موږ په اړیکه کې یاستو. او بل مهمه خبره دا ده چې دویمه برخه مافیایی کړی په افغانستان کې البته دا یوازې د تیرو شپږو میاشتو مثلا ده. ددنه پخوا هم کله چې په ایران باندې تحریمونه وضع شول او شدت یې عموم زیات کوشش په دې وشو دا د هغو دولتو د موږ د ګاونډیانو د یو دوه درې ګاونډیانو پالیسي انداوه چې په هر ممکن طریقې دوی ډالر د افغانستان د خاورې نه خپل هیوادو ته یوړي.
بهیر صاحب، د دې له خطر چې افغانستان سره نړیوال بشري مرستې کې بیا ملګرو ملتونو هم د 3 میلیارد ډالرو مرستو غوښتنه کړې ده له نورو نړیوالو هیوادونو او بنسټونو، څنګه کدا غم رست یو څه زیات شي او نړیوال افغانانو سره مرستي وکي دغه د فخر او د دل وشي مخه به تر یوه حده پوري ونیول شي.
اول دا چې د مرستي چې راځي د کوم طریقه راځي افغانستان ته، دویم چې راځي په کوم مسیرو باندې د مصرف ته رسیږي، آیا دا د افغانستان د دولتي اداراتو د بیا رغولو په مسیر کې دا خلکو ته توضیح کیږي، خلکو ته کمک کیږي، یا دا چې د بهرنیو سازمانو مرستندوی سازمانونو لخوا افغانستان ته مصرفیږي. اوس که چیرې موږ تاسو فکر
وکړو بهر صاحب، دا خو واضح ده چې د نورو مسئول لارې توضیح کیږي.
خو اساسی مثلا داده گوری، یو هیواد ده یو هیواد اقتصادی ستونزه یواز بهرنی سازمانونه نشی بیاره غولی، دلتا ده دولت همکاری باید موجوده، دلتا ده دولت البته قوی نظارت باید موجوده، دلتا دولت باید یو مشخص طرح پاساس ده نریوال طولین نپیسی را وغاری او ده یو مشخص تطبیقی میکانیزم پاساس ده پگر مصرف رسیگی او شفافیت به نظر که نیولو سا بیرت حساب برکول چی او بل ده نتیجه منگو گروه چی چمره ده مصریت منگ پسترگوینو نتیجه باید ملموسه ای. اوس که چیرې دا پیسې راځي که 4 میلیارده یا 15 میلیارده یا ددن زیاتی که چیرې دا په دغه یو طرفه جاده که مصرف شي، زه فکر نکوم چې هغه زیات ملموس نتایج ولري.
د اقتصادي چارو شنونکی دریا خان بهیر و چې له احمد شیبر سره یې خبرې کولې. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خبریالانو دریو مدافع ټولنو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي دي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د دوی پر وړاندې د تشدد د کچې راکمولو په برخه کې اقدام وکړي. د رسنیو او بشري حقونو د څار ډلې، د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او د رسنیو د ملاتړ نړیوال سازمان د یوې اعلامیې په خپرولو سره له افغان رسنیو او خبریالانو سره د طالبانو د حکومت پر چلند اندېښنه ښودلې. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د رسنیو او بشري حقونو څار ډله له رسنیو څخه د ملاتړ نړیوال سازمان او د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د سه شنبې په ورځ د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره د طالبانو پر حکومت تور پورې کړ چې پر افغان خبریالانو او رسنیو فشار راوړي. په دې اعلامې کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه شوې چې له افغان خبریالانو د ساتنه وکړي. په اعلامې کې ویل شوي چې د شته وضعیت د دوام په صورت کې به د ډیرو نورو رسنیو فعالیت هم بند شي. د دې اعلامې په یو برخه کې د طالبانو حکومت پر چلن نیوکه شوی او راغلی چې په مرکز او ولایتونو کې پر خبریالانو او رسنیو فشار راوړی او له همدې عمله په هیواد کې د ډیر شمیر رسنیو فعالیت درېدلی او یا د درېدو په حال کې دی. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم راواخلو، خو ویندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو د ازادۍ راډیو پوښتنو ته ځواب را نه کړ. خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت د رسنیو قانون د اجرا وړ بللی وو او ویلي وو چې د اسلام په چوکاټ کې د رسنیو او بیان ازادۍ تژمن دي. په همدې حال کې د افغان خبریالانو د ملي کور مسؤلانو د سه شنبې په ورځ د یوې خبري ناستې په محل د نړیوالو ادارو غوښتل چې په افغانستان کې د بیان له ازادۍ او رسنیو د کار د دوام لپاره دي د رسنیو او خبریالانو مالي ملاتړ وکړي. د دې بنسټ رئیس سید یاسین متین ازادۍ راډیو ته وویل
مشکلات اساسي هم همه مشکلات اقتصادي
اساسي ستونزه د خبریالانو اقتصادي مشکلات دي. هیله لرو هغه نړیوال ادارې چې ځان د رسنیو او خبریالانو ملاتړ بولي او لکه څنګه چې د نورو سکتورونو لپاره یې تنخواوې وټاکلې، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو ته هم معاشونه وټاکي تر څو موږ خبریالان له دې بد وضعیت څخه ووځو.
د افغانستان د خبریالانو ملي کور مسؤلان وایي چې په دې وروستیو کې په هرات او بدخشان ولایتونو کې دریو رسنیو په یو بل پسې خپل فعالیتونه له سره پیل کړي. دا په داسې حال کې دی چې د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د یوې سروې پر بنسټ چې پایلې د دلوي میاشتې په 14مه نیټه خپرې شوې، د تیر میلادي کال د اګست میاشتې له 15مې را په دې خوا په افغانستان کې له 603 رسنیو څخه 318 هغوی خپل فعالیت درولی دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو انیشیار مشر په کابل کې د طالبانو د چارواکو سره په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو او په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالو افغانانو په اړه خبرې کړي. فلیپو ګراندې طالبان هڅولي چې داسې لارې چارې برابرې کړي څو کډوال او بې ځایه شوي بیرته په خپله خوښه خپلو مینو ته ستانه شي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې مشر فلیپو ګراندې د طالبانو له استازو سره په افغانستان کې دننه د هغه بي ځای شوی پاړه خبرې کړې دي چې د په وینا په زور بي ځای شوی دي. شغلی ګراندې دا خبره په ټویټر کې لیکلې ده خو توضیح کړې نه ده چې په زور بي ځای شوی کوم کسان دي. فیلیپو ګراندې لیکي چې له طالبانو سره یې موافقه وکړه چې بې ځای شوي او کډوال شوي افغانان خپلو کورونو ته خوندي او په خپله خوښه ستانه شي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې مشر د دوشنبې پر ورځ افغانستان ته ولاړ او ویې ویل چې د اوکراین په څیر د مهمو پیښو له رامنځته کېدو سره سره افغانستان نه دی هېر شوی.
زه دلته راغلی یم چې دا ووایم چې یوازې اوکراین نه دی، په نړۍ کې نورې شخړې هم شته، داسې پیښې چې پاملرنه غواړي او افغانستان موږ ته لومړیتوب لري.
ښاغلی ګراندې د خپل سفر په لومړۍ ورځ په کابل کې له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل. تر دې کتنې وروسته ښاغلی عبدالله په ټویټر کې ولیکل چې د افغان کډوالو او په کور دننه بې ځای شویو افغانانو په اړه یې خبرې وکړې او نړیواله ټولنه یې وهڅوله چې له ځپل شویو افغانانو سره خپلو مرستو ته ادامه ورکړي. په 2020 کال کې په افغانستان کې 100,000 کسان بې ځای شوي دي او د پروسس کال تر اخیره د ټولو بې ځای شویو شمیر د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې په وینا 3.4 میلیونه تر رسی شي او د همدې ادارې د شمیرو له مخې 5,000,000 افغانان د افغانستان په 5 ګاونډیو هیوادو کې کډوال دي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د جرمني خبری آژانس ډی پی ای د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو له واکمنېدو 8 میاشتې وروسته په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان ډیپلوماتیک ماموریت بندیږي. آژانس د افغانستان د سفارت د یو ډیپلومات له قوله چې نه غواړي نوم یې افشا شي په راپور کې لیکلی دی چې په واشنګټن کې د افغانستان سفارت او د نیویارک او لاس انجلس قونسلګرۍ به نن بندي شي. د ډیپلومات د دې کار یو علت د مالي سرچینو نشتوالی بللی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د راپور له مخې افغان ډیپلوماتانو ته چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د پخواني حکومت لخوا ټاکل شوي وو له 3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د افغان ډیپلوماتان وبخښي، دا افغان ډیپلومات زیاتوي چې د افغانستان د ډیپلوماتیک ماموریت د دوام لپاره تر وروستۍ شېبې پورې هڅې وشوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې د سفارت او قونسلګریو له بندېدو وروسته به افغان ډیپلوماتان 1 میاشت وخت ولري چې په متحدو ایالتونو کې د استوګنې د دوام لپاره غوښتنه وکړي څو له دې هېواده ونه ایستل شي. خو راپور زیاتوي چې دا ډیپلوماتان به په جبر له امریکا ونه ایستل شي، مګر دا هم معلومه نه ده چې شاوخوا 100 تنه افغان ډیپلوماتان به چیرته ځي. د یو بل خبر له مخې په پام کې ده چې افغانستان به د وري په 2 نیټه د اسلامي همکاریو د سازمان د ځانګړې غونډې د اجنډا مهمه برخه وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې غونډې په اړه په اسلام آباد کې خبریالانو ته معلومات ورکړل او ویې ویل چې د دې غونډې کوربه به پاکستان وي.
دا غونډه د دې لپاره هم اهمیت لري چې د اوس لپاره زموږ په 100,000 افغان وروڼه او خویندې چې زموږ په ګاونډ کې ژوند کوي له ناروغیو او لوږې سره مخامخ دي.
پاکستان د 2020 کال په دسمبر میاشت کې هم د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان د سرمشریزې کوربه و. اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیران نن په بروکسل کې په یوه ځانګړې غونډه کې پر دې خبرې کوي چې څنګه خپل غړي هیوادونه د روسیې له احتمالي برید څخه وساتي. پر اوکراین د روسیې له برید وروسته لویدیځ په ختیځه اروپا کې د خپلو غړو امنیت ته اندېښمنه ده.
سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن راتلونکې اونۍ په بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې برخه اخلي. لویدیز ډیپلوماتان څرګندوي چې په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې څرنګه د اوکراین د جګړې په خاطر لویدیز یو ځایي روسیې ته ځواب ورکولی شي. ټاکل شوی ده چې دا غونډه د مارچ په 24 ترسره شي. ناټو په تیرو نږدې 3 اونیو کې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی 2 ځلې د وزیرانو په کچه غونډې ترسره کړې دي، خو دا لومړی ځل دی چې د ناټو مشران سره راغونډې شي. نن هم د ناټو دفاع وزیران په بروکسل کې ځانګړې غونډه لري. پرون د ناټو سرمنشي ستولتنبرګ وویل چې د اروپا په ختیځ کې د نورو پلیو سمندري او هوایي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو امکان شته.
د اوس لپاره د ناټو په 100,000 سرتیری د تیارسۍ په حال کې دي. 1,00,000 امریکایي سرتیری په اروپا کې دي چې نږدې 40 سره یې د ناټو تر مستقیمې قومندې لاندې دي. د دې ځواکونو اکثریت په ختیځې اروپا کې میشتي.
د ناټو د غړو هیوادو لور ته د اوکراین د کړکیچ د خبرېدو خطر شته او د ناټو سرمنشي شاغل ستولتنبرګ وای چې دا مهمه ده چې د غړو هیوادو پولې له نشتې وسارل شي او د جګړې د پراخېدو مخه ونیول شي.
له خبرونو ور اخوا
دا خبرونه دې برخه ته موزه اجملند هرکلی کوم. سره له دې چې د افغانستان بانک په نږدې دوو میاشتو کې 40 میلیونه ډالر لیلام کړي، خو لا هم یو شمیر صرافان او اقتصاد پوهان په افغانستان کې د دې چارې اغیز د اقتصادي او پولي بحران په مخنیوي کې کمرنګ بولي. دوی وایي د پیسو د لیلام د پروسې له پایل سره د نفتي، خوراکي او سون توکو بیې نه دي کمې شوي او دې چارې یا د پروسه بیا اغیزې کړي. نور حال په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو مرکزی بانک شپږ ځلې په بېلابېلو وختونو کې 40 میلیونه ډالر د افغانستان صرافیانو شخصي بانکونو ته د افغانیو د ارزښت لوړولو او د روان اقتصادي او پولي ناورین د مخنیوي په موخه د لیلام په بڼه وړاندې کړي، خو لا یې هم اغیز کمزوری دی. په کابل کې د پیسو د راکړې ورکړې ستر مرکز د شهزاده سره مسؤلین وایي سره له دې چې مرکزی بانک په زلونو د ډالرو د لیلام اعلان وکړ، خو اغیز د ډالرو د بیې په کنټرول کې ښکاره نه و. د دې مرکز وایند حاجي زیرک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ډالرو له کنټرول سره د خوراکي او نفتي موادو بیې کنټرول نه شي، د مرکزی بانک له لوري پیل شوې پروسه بېمانا ده.
که چیرې د نرخونو کنټرول په مارکیټونو کې د ارزاقي موادو، خوراکي موادو او نفتي موادو کنټرول نه وسره، ماته یو بېمانا کار عملمیږي. بنان کوشش پیدا دی د پاره وسی چې د امریکایي ډالر د نرخ سره د خوراکي موادو او نفتي موادو قیمت هم ورسره باید ورسره کنټرول شي.
خغلی سره کوي دا چې ډالر د افغاني په وړاندې خپل ارزښت للاسه ورکړي، لامل د خیریه موسسو او ای ای بی بانک لخوا بازار ته زیاتو ډالر وړاندې کول دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، افغانان له زیاتو اقتصادي، روغتیایي او بشري ستونزو سره مخ شول. د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون ګڼ شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او د افغانانو ژوند له سختو اقتصادي او بشري ستونزو سره مل وښود. ملګرو ملتونو بیا دغو اندېښنو ته په کتو له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې له ګڼ شمېر نورو هیوادونو سره په همغږۍ د نغدي مرستو د کولو خبره وکړه. هغه مهال وویل شول چې افغانستان ته به د 2020 کال د مارچ میاشتې تر پایه پورې هره اونۍ شاوخوا 40 میلیونه ډالر ولیږل شي چې ټولیزه کچه 1 میلیارد ډالر وښودل شوه.
اقتصادي ناورین او محدودیتونو په افغانستان کې د نوروزۍ وړل کمرنګه کړي دي. ځینې کوژده شوي نجونې او هلکان د نوي کال د نمانځنې په اړه د طالبانو له محدودیتونو ویریږي او ځینې نور بیا له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. په خارونو کې د کبانو، جلوبۍ او کلچو یو شمیر پلورونکي چې په تیرو کلونو کې به یې په دې موده کې ښه بازار درلود، اوس وایي چې بازارونه ساړه شوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دویش کلن رشید د کابل هغه استوګن دی چې درې کاله وړاندې نامزد شوی. نوموړي چې مخکې په یو خصوصي بنسټ کې دنده درلوده پریکړه کړې و چې په راتلونکي حمل میاشت کې واده وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو په واکمنېدو سره وزګار او د واده د مراسمو د جوړولو کیسه یې نیمګړې پاتې شوه. فریما د کابل اوسیدونکي چې له کوژدې دوه کاله تیریږي دا اندیښنه لري چې ښایي طالبان د نوي کال د نمانځنې په مراسمو بندیز ولګوي.
ماته نوروزي راولې ده، خو کله چې پروس کال نوروزي ماته راولې به ډېر فرق کوي. د افغانستان د کلتور رسم عنعنات همدغه نوروزي شته، خو زما تقاضا د دولت دا ده چې سږکال هېڅ ستونزه په دې اړه ونه باسي، که خلک وکړي شي هغه رسم راواچه پای ته ورسوي.
دا د طالبانو له حکومت غواړي چې خلکو ته د نوي کال د دودیز جشن د نمانځلو اجازه ورکړي. په داسې حال کې چې د نوي 1401 مریض کال پیل ته د ګوتو په شمار ورځې شپې پاتې دي، د کابل په ښار کې هم د تیرو کلونو په څیر ګڼه ګوڼه نشته. د کبانو، جلوبیو او کلچو پر دوکانونو د تیر کال په شان خلک نه دي ورمات. حاجی امین الله په کابل ښار کې د کیک او کلچو دکان لري.
مخکې چې به کله نوي کال ته لس ورځې یا یوه اونۍ پاتې سوه، نو زموږ کاروبار به زیات سو. څوک به راتلل، تازه میوې به یې وړلې، چا به د خپلو کوژدنو لپاره کیک او کلچې پلورلې. خو اوس داسې نه ده، تقریبا زموږ په 100 کې 100 د پلور کچه راکښته سوې ده.
همدلته د جلوبیو یو پلورونکی بیا د لومړنیو موادو د لوړو بیو څخه شکایت کوي. د حمید الله نومیږي.
غوړی بورا او نور مواد ډیر قیمته شوی دی. خلک د اخیستو توان نه لري. تیر کال دا شپې ورځې د یو من ځلوبیو قیمت 400 افغانۍ و، خو سږ کال قیمت 600 افغانۍ دی. د پنبې یو من غوړی تیر کال په 500 افغانۍ و، سږ کال قیمت ان 1200 افغانۍ ته رسیدلی دی. دغه شان بوره مخکې په 1300 افغانۍ و او اوس یې قیمت 3000 افغانۍ ته رسیدلی دی.
د نوي کال په لومړۍ ورځو کې د کوژدن شوي ولورو خپل نامزادو ته تحفې وړل چې نوروزی هم ورته وایي ل ډیر په خواره هيسي په افغانستان کې دود دی. په دې ورځ تر ډیره کوژدن شوي کسان د ژوند ملګرو ته د کبانو، کلچو او زلوبیو تر څنګ نورې قیمتي تحفې هم وړي. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نوي کال د نمانځنې د څرنګوالي په اړه کوم رسمي دریځ نه دی اعلان کړی او ویاندویانوي هم په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو په تیر ځل واکمنۍ کې د نوي کال د نمانځلو په جشن کلک بندیز لګولی و.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سالی محمد سالی ورته کتنه کړي.
واشنگتن اگزامینر مجلې پرون په یو مطلب کې د طالبانو لخوا د کور پر کور تلاشي موضوع څېړلې چې د مارچ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې پیل شوه، خو اوس دا لړۍ د افغانستان نور ولایتونو او ښارونو ته غځېدلې ده. د لیکوال په خبره د طالبانو دغو هڅو هغه خلک چې فکر کوي نړیوالې ټولنې په افغانستان کې یوازې پرېښي لا بیرولې دي. د مجلې په لیکنه د طالبانو لخوا د خلکو نیول، د ویزو او د استخدام د مهمو اسنادو له منځه وړل شي چې طالبان د هغو کسانو په لټه کې دي چې یا یې له مخکینی حکومت یا یې هم له امریکایي او ناټو ځواکونو سره کار کړی دی. واشنگتن اگزامینر لیکي په ځینو مواردو کې ویل کیږي چې دغه تلاشي د بایومیټریک او د فلز موندونکو پرمختللو تجهیزاتو په مرسته عملي کیږي. مجله د هغه چا خبري راخیستي چې د فواد په مستار نوم یې خبري کړي او ویلي دي چې طالبان حتی زراعتي ځمکه هم تلاشي کوي. د فواد په خبره طالبانو د هغه مهم اسناد هم سوځولي چې له افغانستان څخه د وتلو لپاره ورته په کار وو. د واشنگتن اگزامینر مجلې لیکوال زیاتوي په داسل کې چې پر خلکو د طالبانو د قدرت کړي را تنګیږي،